شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم احمد شیباریم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دی. د مؤسسې نن په بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلوونکې چارې چې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروی د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لشتر لشه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوپ دا دی چې بې اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا په روان مریض کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې 1,40,000 افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي تازه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت په وینا دغه کډوال د اسلام آباد په یو محبس کې له 2 تر 5 ورځو پورې بندیان وو. تر دې وړاندې پرون پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې لسکونه افغانان بندیان له خپلو زندانونو له خوشې کولو وروسته افغانستان ته استولي دي. پرون د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د ایستلو بل پړاو پیلوي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشاره نن په خپل لومړي بهرني سفر کې سوریه عربستان ته ورسید. د خبري اژانسونو د راپور له مخې دا ګام د سوریې له پخواني متحد ایران څخه د سوریې د لری کېدو یو بله نقشه انګیرل شوې ده. اشاره چې په خپل القاعده سره اړیکې درلودي د خپل حکومت د بهرنیو چارو له وزیر اسد شیبانی سره یو ځای د سوریې عربستان په یو الوتکه کې ریاست ولړ. سوریې عربستان چې په خپل د بشار اسد پر ضد د یاغیانو ډلو ملاتړ کاوه دا اشاره هرکلی کړی. اشاره له نړۍ سره د اړیکو د شکولو هڅه کوي او په دې لړ کې له ایران او روسیې څخه خپلواک دریس خپل کړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته روان شو. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي چې نتنیاهو به سبا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې د غزې ترانګې د ارغمل او همدارنګه له ایران سره د تړلو ټولو نیابتي ډلو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي دفتر متحد ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مخالفه ډله د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د سولې مسله په خپل اجنډا کې شامل کړي. وړاندې جزئیات ترکو. یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د زده کړو ستونزه دې هواره کړي.
دوی دې خپل د اختلافات ټول پری دي او موږ ته دې د زده کړو اجازه راکړي.
افغانان له پاکستانه د کرکټ د اتلانو جام سیالیو لپاره د ویزو غوښتنه کوي.
او خان ساته نو دروازه غته جوړه کې تاسو چې چمپیونز ټرافي غواړي تاسو په یوه کې وشي نو باید تاسو ویزه ورکړئ.
په دې خبري مجله کې په پاکستان کې تاسو د مشت افغان کډوالو لسون سو هم خبرو.
څنګه تل کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې پورته امر وشي سبب په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په ملک پرې دی اسلام آباد ته وشي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا وای د امریکا د نړیوال سولې بنسټ یو پلاوی پروند د شورا لغړیو سره د ترکیه په پلازمینه انقره کې لیدل دي. د شورا په خپل وی پانه کې لیکلي د نړیوال سولې بنسټ پلاوی دوی ته ویلي په تیرو 3 کلونو کې د بایدن د حکومت پر مهال د افغانستان موضوع هیر شوې و او د هغه یادول د حکومت ل رسمي سیاست سره په ټکر کې وو. خو د شورا په ټکو پلاوی سیاست کړي د ډونالد ترامپ تر مشرۍ لاندې نوی حکومت د افغانستان د سولې قضیه د خپل رسمي دولتي اجنډا برخه ګرځولې او د افغانستان د خلکو درد او ستونزې درک کوي. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور.
د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا له مشرانو سره کتلي. دا ناسته پرون شنبه د فبروري په لومړۍ د ترکیې په انقره ښار کې شوې. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد او بصیر انور د دغه شورا غړي دي چې په دې لیدنه کې برخه لرله. دوی د سولې بهیر د بیا پایل، رښتینې سولې ته د رسیدو او پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. د دې ناستې یو ګډونوال او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا یو غړي محمد محقق د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې پر حل کېدو ټینګار وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د سولې لپاره خپله طرحه وړاندې کړه. ورته مو وویل چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د بین الافغاني خبرو لپاره دا طرحه لري او مونږ ته خبرې لومړیتوب لري، ځکه که دا قضیه د خبرو له لارې حل نه شي ممکنه ده چې عملي او میدانی اقدامات پیل شي چې وضعیت به لا خراب کړي.
د ملي مقاومت شورا د غراز په خپل ویپاڼه په یو بیان کې د امریکا د نړیوالې سولې د بنسټ د استادو له قوله ویلي چې د افغانستان د سولې مسله د ډونالد ټرمپ د حکومت د اجنډا یو برخه ده او د افغانانو درد او ستونزې درکوي. خو د امریکا د نړیوالې سولې بنسټ د دغه ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي چې افغانان ازمایل شوي سیرې نه غواړي. مجاهد دا هم ویلي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، هغه ادعا چې د دوی د حکومت مخالفین او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د افغانستان د ستونزې حل د افغانانو په یووالي کې دی. له ډلې آصف وردګ ازادي راډیو ته وویل
کمونږ رښتیا هم افغانان یو او علمیت لرو. د افغاني او اسلامي احساس له مخې باید یو موټی شو، یو متحد سنگر او واحد حلقه باید ولرو. هیڅوک هیڅ نشي کولای تر هغې چې موږ خپله یو بل ته تن کې نږدو. دا زموږ خپله ګناه ده، د بل چا نه ده.
د سیاسي برخې بل کارپوه صادق دانش ازادي راډیو ته وویل
دا یو نړیوال بنسټ دی چې په ټولو هیوادونو کې خپلې څېړنې کوي. دا تازه لیدنه هم د افغانستان د سولې لپاره د څېړنې یوه برخه ده. خو اړتیا ده چې دوی له ټولو اړخونو سره خبرې وکړي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا د 2022 کال د مئی په 18 د افغانستان د یو شمېر جهادي او سیاسي څېرو له لوري له افغانستانه بهر رامنځته شوه. له دې وړاندې هم په ورته بحثونو کې په ځانګړي ډول د اتریش او وینا په ناستو کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفینو د افغانستان د مسلې حل بین الافغاني خبرې بللې وي، خو ځینو نورو بیا د خبرو اترو ترڅنګ په پوځي انتخاب هم ټینګار کړو. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي بیا پیلولو سره علاقه نه لري او دوی د سیاسي اجماع په پیاوړتیا د خبرو اترو لاره د افغانستان د ننګونو پر حل پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیک فشارونو زیاتولو او په دې هیواد کې د ټولو وګړو په ځانګړي ډول د میرمنو پر حقونو ټینګار کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په دې ورسوي کې د افغان جنو د ستاکټو پننګه د جنو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو ورسته یو شمیر انجونی او میرمنی وای طالبان باید د دوی د ستاکټو په تړاو عملی ګامونه واخلي. دوی وای د سنځره طالب چارواکو ترمن په داندریو او اختلافونو نه هواري شي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چار وزارت د مرستيال محمد نبی عمری یو ویډیو لاس پلس کې شي چې د پکې ژاړي او وای کډن جنو زدکړې فرض او سنت نوي مباح دي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چار وزارت مرستيال شیر محمد عباس تانګزی ویلی وو چې د جنو پر زدکړو بندیز موږ د طبيعت خبره نه ده، د طبيعت خبره ده نه د شریعت. تفصیل په دې راپور کې
دوی دی خپل اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړو اجازه راکی.
د خونځي ل زکړو یو به برخه شوی او د لوګر ولایت وسیدونکې ده. دا چې نه غوړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د جنونو د زکړو په تړه او عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
ته مخکې لدینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زکړې میکولي، خو اوس مونږه د زکړو وخت رانه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکي یو څوای یو بل چارواکي بل څوای هیڅ د دوی هم سره بور معلوم نه دي. دوی د خپل د اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زکړو اجازه راکی.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علوم پوانځي په خوانې مؤسسه چې دا هم نغړی د ورته سنځل عملي په راپور کې یاد شي. په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکي خفګان ښکارا کړی، دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ غبرګونونه راپارولي او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته دا ومنله چې نوموړي دا څرګندونې د سلواغي پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په یوې مدرسه کې کړې دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانگزی هم ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس دانگزی له وروستیو څرګندونو وروسته ځینو کورنیو رسنیو یو شمیر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وتلو په اړه خبرونه خپاره کړل، خو په خپل عباس دانگزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د په افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت دی او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري. د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې دی، دوی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باور مندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي، دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزند پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره په کینجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حق محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د هند کرکټ شزینه 19 کلنې لوبډلی د کرکټ نړیوال شورا د کم عمر نجونو د شلوریز نړیوال جام په پایلو کې د جنوبی افریقا لوبډلی ته د 9 وکټو په تفاوت مات ورکړه او اتلولي وګټله. دا پایلوبه نن د ماليزیا په پلازمینه کوالالمپور ښار کې ترسره شوه چې جنوبی افریقا لومړی پاڼې ترسره کړې و او ټول لوبغاړي د دوه تیا منډو په جوړېدو سوځېدلی وو. هند وکړل شول هدف د وی وکټې په زیان سره په 12 اوور کې پوره کړی او په دې سره د نجونو د 19 کلونو لوبډلو اتلولي وګټله. په دې پایلوبه کې هم د غوره لوبغاړي په توګه هندي ګنګاډي تریشا ونومول شو چې څلور سلويشت منډې کړې وي او درې وکټې یې اخیستې وي. د دې ټول ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله چې 309 منډې کړې وي او ول لوبغاړي 300 وو. د کم عمر نجونو د کرکټ شلووریز نړیوال جام د 3 جنوري میاشتې په 13 نیټه د 12 هیوادونو ترمنځ پیل شوی وو. د ویلو ده چې په دې شلووریز نړیوال جام کې هند، استرالیا، سریلانکا، بنگلاديش، سکاټلند، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، انګلستان، نایجیریا، د امریکا متحده ایالاتونو، نیوزیلند او د آیرلند لوبډلو برخه درلوده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل هیواد ته د کاناډا، مکسیکو او چین د محصولاتو پر وارداتو تعرفې لوړې کړي. ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ګواښ کړی و کدا یو شمیر هیوادونو لاري امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو د قاچاق مخاونه نیول شي نو پر دغه هیوادونو بل وړي تعرفه ولګوي. کاناډا د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د امریکایي محصولاتو لپاره تعرفه لوړې کړې دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د سپینماني چارواکو اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فنتانیل قاچاق او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ له امله د رامنځته شوی ملي بیړني وضعیت په خبرګون کې له کاناډا او مکسیکو څخه پر وارداتو 15% او د چینایي توکو پر وارداتو 10% تعرفې لګولو امر کړی دی. دا فرمان به د سه شنبه لورزی څخه عملی شي. د سپین مانی د معلوماتو لبخي دا فرمان د شنبه پورز صادر شوی او لمخي د کاناډا د انرژي پر محصولاتو 10% تعرفه وزکی شي. خو د مکسیکو د انرژي په وارداتو به 15% تعرفه ولګول شي. ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې د یو شمیر هیوادونو له لارې امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو او خطرناکو مخدره موادو لکه فنتانیل بهیرونه درول شي نو پر دغو هیوادونو به سختي تعرفي ولګوي. هغه د فبروري لومړۍ نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې و څو پر چین، مکسیکو او کاناډا فشار راوړي چې د فنتانیل د قاچاق او غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. د ترامپ د حکومت چارواکي وایي فنتانیل له چین څخه قاچاقیږي او بیا د مکسیکو او کاناډا له لارې امریکا ته رسیږي. د پریکړې د کاناډا او مکسیکو مشران غبرګون ته مجبور کړل او هغوی د متقابلو اقداماتو ژمنه وکړه. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د شنبه په شپه اعلان وکړ چې اوتاوا به هم پر امریکایي توکو 15% تعرفه ولګوي او د امریکا خلکو ته خبرداري ورکړ چې د ترامپ دا اقدامات به هغوی ته منفي پایلې ولري. شغل ترودو چې په یو خبري ناسته کې خبري کولې وویل اوتاوا به پر امریکایي محصولاتو د 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو چې 1.5 میلیارد امریکایی ډالر کیږي تعرفې وزکړي. د هغه په وینا 15% تعرفه به چې ارزښت یې 1.5 میلیارد کانادایی ډالر کیږي پر امریکایی محصولاتو د سه شنبه لورځې عملی شي، یعنی همغه ورځ چې د ترامپ تعرفې نافذی شي او د پاتې 1.5 میلیارد کانادایی ډالرو پر توکو به په راتلونکو 1 ورځو کې تعرفې ولګوي. د مکسیکو ولسمشر کلودیا شینباوم هم د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له احساساتي غبرګون پرته به د امریکا پریکړه تر ضرب العجل پورې انتظار وباسي. میرمن شینباوم د خپل حکومت د اقتصاد وزیر ته لارښوونه وکړه چې د مکسیکو د ملي ګټو د دفاع لپاره د تعرفو د وضع کولو په شمول متقابل اقدامات وکړي. په واشنگتن کې د چین د سفارت ویاند وویل چې د امریکا لخوا پر چینایي وارداتو د تعرفو زیاتوالی د نړیوال تجارت د سازمان قوانین شدیدا نقضوي او ټینګاري وکړ چې سوداګریزي جګړه هیڅ ګټونکې نه لري. ترامپ د تعرفو د لګولو لپاره د نړیوالو اقتصادي بیړنیو اختیاراتو پر قانون استناد کړي چې ولسمشر ته د بحرانونو د حل لپاره ځانګړي واکونه ورکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې ډونالد ترامپ له خپل متحدانو غواړي چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو غړي هیوادونه دي د خپل دفاع لپاره د ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی 2% ونډه 15% تل وړ کړي. مایک والټس پرون له نیویارک پورت سره په خبرو کې وویل چې ډونالد ترامپ بشپړ حق لري چې د ناتو له غړي وغواړي چې د خپل دفاعي بودیجې برخه زیاته کړي. هغه زیاته کړه اوس فخر رسیدلې چې اروپا 15% د خپل دفاعي لګښتونو په زیاتولو له امریکا سره د اتحاد ژمنتیا وشي. شغلی والټس زیاته کړه امریکا بل ناتو سره زغرد خبرو ته دوام ورکړي چې غړي هیوادونه خپل ونډه زیاته کړي. هغه د روسیا او اوکران جګړې ته په اشاره وویل چې اروپا اوس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لستري جګړې سره مخامخ ده. امریکا حاضر ده د خپل ناخالص کورنی تولید څخه باندې 3% ناتو ته ځانګړي کړي او کدا اندازه 15% ته لوړ شي نو امریکا باید 600 میلیارډ ډالر نورې پیسې هم ناتو ته ورکړي. ناتو تړون د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو څلور کال وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شو.
ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نشټې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف خوړی پاکستان ته ولاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزه نه ورکوي. یو شمیر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې هم د دې ستونزې په اړه بیلابیل لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپینز ټرافي سیالي د رواني فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې درې لوبې لري. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وایي په بار بارې په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالي او لنګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزی غوښتنه کړې خورت شوې ده. د ننګرهار یو اوسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی نه درې سلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو هغه ریجیکټ کیږي مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانې وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو او ته دعا وکړو خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي نه زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کې مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کو.
په فرانسې کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې بالنګ دی وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی د سیو میکانیزم رامنځته کړي د چمپاینز ټراپې لپاره بل ډول ویزې چې د چمپاینز ټراپې پورې قابل د قبول یا مثال ته یو سړی ورمن پاتې کېدلی اوس داسې یو څه ویزې را جوړې کړي او د افغانانو د دې پرې دي چې لاړ شي ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ آسټرالیا د نورو هیوادونو خلک هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانان تم په سم نظر باندې وکتل شي افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د ننداري لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړه اسانه کړي. دوی د غراس د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبري وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په کرکټ بورډ کې دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو یې هم لنګ دې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونی د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړی دي.
کتا اوس چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کوي تاسو چمپینز ټرافي غواړي تاسو په هواد کې وشي نو باید تاسو هغه هوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپینز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټول دنیا کې چې دغه سی لوبې کیږي هغه هوادونه میزبان هوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هوادونه وګړو ته اتباعو ته مینوالو ته د هغه لوبو ویزې ورکي او هغه ویزې به هلته خپل مینوال او خپل لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته په افغانانو ویزی سخت کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19 د اتلانو جام سیالي په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 28 په کراچي ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. له دې وروسته د همدې میاشتې په 28 او 29 د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبه دو چانس تر لاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وزلیږي.
له نوري نړۍ یو شمېر افغانان غواړي چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ د اتلانو جام سیالي له نشتې وګوري. پاکستان دوی ته ویزه نه ورکوي. بل ورته د پاکستان حکومت ویلي د آی سی سی افغان کډوال باید له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي او افغانستان ته ستنه شي. دغه شان دای هم ویلي چې د پی او آر کارتونو درلودونکو دې هم له اسلام آباد او راولپنډي نه ووځي. زما همکار سنا کاکړ په دې اړه په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو نظر اخیست.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیات ده او دغه پریشانی ده بالکل خدای کنه ډوډۍ 15 کې ونه خدای کنه 15 کې زګه څه 45 کال په وطن کې سړی تیر کې په ورځ باندې په پرته امر وشي ته په دوه ورځو کې په درې ورځو کې په عمل پرې دی اسلام آباد ته وځي خپل وطن ته بځي. انتهایی ډیره پریشانی جوړ کړی ده. پرون راغلی ما کور پاته ورځې ټیم راک ته ورځو کې ورو وته ولا خزم بوله مونږ رانم ولا مدن اوس په دې لحاظ ډیره پریشانی سره افغانستان کې موږ د شنل
نوم می اسدالله دی زخپل پیوار کاټی مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم خو په دې لنډو شپو کې یا په دې لنډو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وسایط روان دي صاحب هغه بیخي ناچلنه وسایط دي کم سے کم کما باسي ماته دې لږ ټیم راکې مقرره ټیم دې راته وخی زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم
ایمانوم ده شیر خان
دا ما د کورانه م دغه سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسدا اوس دا درې ورځې کیږي کور نه نو زماله دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دي زموږ به کنه د پاکستان او د افغانستان بالکل ورکوې
په پاکستان کې مو د یو شمېر افغان کډوالو نظر د سر شریک کړ
facebook.com/azadiradio
د طالبان حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسب کارونی لپاره د طرحې د عملی کېدو په هدف غونډه کړې په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د شار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوی ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي عابد سپوږمۍ راپور لري
حضوري چمن چې لڅو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شار دی اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13 د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت د غشان تاریخي کلتوري اقتصادي عایداتي ارزښت عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظم او هډرخیزه طرحه چمتو شي اړوند اسناد راټول او د وروستۍ پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای وو او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي ازادي راډیو ته وویل
چمن حضوري کې محبوب په خاطر شاو
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو حل ته زو او فوټبال کوو خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي کدا سوي نو باید دا کار ونه کړي زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې په خوانی غړې دی هم ورته نظر لري
حضوري چمن یو له هغه مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایی لري دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال والیبال پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي
مخ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خبرې دو پورې زموږ پښتنو ته جواب ورنکړ خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې پریکړه شوې د ازمکه دوی ته وسپارل شي او دوی د خصوصي سکتور په همکاري د بیا رغولو پلان لري حضوري چمن د کابل تر ټولو لوی ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري د لسی زراحي سي د غشان د نظامی رسم غشتونو تفریحي پروګرامونو هنري کنسرتونو تمرینونو او بیلابل ورزشي سیالیو لپاره کاري ده حضوري چمن په 1409 یم المریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرسته د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه